سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجش تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست او سم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کاری ډلې د جوړېدو اعلان کړی دی. یوناما نن د نومبر په 8مه په یو بیان کې ویلي د کاری ډلې د جوړېدو موخه په افغانستان کې له حکومت چارواکو سره په ګډه د نشي توکو پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاری ډلې په پرانیز خونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا تونبایوا ویلي د افغانستان لپاره د نشي توکو پر وړاندې مبارزه ځکه مهم د چې پر کلیوالو سیمو او د سیمې پر سولې او ثبات اغیز کوي. ورمورز د جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په راپور کې ویلي چې سږکال د وړم کال پرتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. طالبانو بیا دا راپور رد کړی و. پاکستانی چارواکی دا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو لرینونو کې د نیول شویو افغانانو شمیر زیات دی. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پرون رسنوي سره په خبرو کې دا کړی چې د نږدې زرو نیول شویو کسانو له ډلې 55 افغانان دي. د دې افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر 13 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا ولري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نومبر په 23مه د هغه د خوشی کولو لپاره لارینونه پیل کړي وو چې پرون پایته ورسېدل. د چین او امریکا ترمنځ د زندانیانو په تبادله کې درې امریکایي او درې چینایي وګړي آزاد شوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نومبر 20مه په یو بیان کې ویلي چې مارک سویډن، کایلی او جان لیونګ امریکا ته روان دي. په بیان کې راغلي دوی به ډېر ژر له کلونو وروسته له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. اته څلوېښت کلن سویډن له 2012 کال راهیسې د نشه یي توکو د قاچاق په تور زندانی او د اعدام له سزا سره مخامخ و. شپېته کلن کایلی د 2016 کال راهیسې امریکا ته د سې په تور نیول شوی وو او اته بیا کلن جان چې په امریکا کې د سو بیجینګ پلاوه ډلو مشري کوله په 2020 کال کې ونیول شو او دا کال وروسته په عمری بند محکوم شوی وو. بل پلاوه چینایي چارواکو پرون تایید کړی چې په دغه تبادله کې چې میاشتې وخت ونیوه د امریکا د متحده ایالتونو په تعقیب کې د دوی درې وګړي راخوشي شوي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې ډلې په اړه د روانې میاشتې په پیل کې د ولسمشر بایډن او شي جین پینګ ترمنځ په بیرو کې د اپیک په سرمشرتیا کې خبرې اترې شوې وې. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیلو د پاوز په بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د دې چارواکو په خبره شپږ تنه نن د نومبر په 28مه د کمال عدن روغتون ته نږدې په وکور کې او څلور تنه نور د غزې په جنوبي خان یونس ښار کې د اسرائیلو په وایي بریدونو کې وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو وړاندې ویلي وو چې د اسرائیلو پاوز په غزه کې پر هغه کم هم وایي بریدونه کړي چې په تېرو کال کې د جګړې له کبله بې ځای شوي خلکو پکې پناه اخیستې وه. د دوی په خبره په همدې کم کې 8 تنه وژل شوي دي. دا بریدونه په داسې حال کې دي چې فلسطینیان د لبنان حزب الله ډلې سره د اسرائیلو له اوربند وروسته په غزه کې د اوربند لپاره هیله مند دي. میاشت کې چې د دې اوربند لپاره خبرې اترې د حماس وسلواله ډلې او اسرائیلو ترمنځ روانې دي خو د روسیې کومه پایله نه ده ورکړې. حماس وسلواله ډله د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. وروسته خبر هم ده چې اوکراینی چارواکي وایي روسیې د پلازمینې کیف په ګډون د خارکیف او د اودیسا د انرژي پر تاسیساتو پراخ بریدونه کړي دي. د اوکراین د انرژي وزیر جرمني کالوشینکو نن پر ټولنیز رسنیو ویلي چې یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تاثیر د دښمن تر برید لاندې دي. د هغې په خبره دې بریدونه د برېښنا ملي شبکه اړ کړې چې د برېښنا د پرې کېدو بیړنۍ څانګه معرفي کړي. د برېښنا د پرې کېدو بیړنۍ څانګې چې په بیړني ډول ښارونو ته برېښنا ورکوي له دې وړاندې په کیف، اودیسا، ډینپر او دونسنګ کې فعاله شوي دي. د دې خبرونې ډېر برخه نور بس خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار به تاسو سره د افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت د شالته کورنۍ ټولنې ستونزې او تاوتریخوالی څومره دي پر همدغه موضوع تاسو سره بحث کړو. څومره ګرځو خپل خبرونه ته د ننګرهار ښاروالۍ پریکړه کړې چې د جلال آباد ښار پاک ساتلو په خاطر د غوښینو چرګانو د حلالولو او پاکولو چارې په یو ټاکلي ځای کې ترسره شي. تر ډیر وخت څخه خاریان شکایت کوي وای په هر ځای او هر کوڅه کې د غوښینو چرګانو حلالولو او پاکولو یې چاپیریال ککړ دی او باید د چرګ پلورونکو تر څنګ کبان پلورونکي هم یو ځای ته انتقال کړي. د خلکو د دغو ستونزو او شکایتونو په اړه سوزل ازادي راډیو هم راپورونه چمتو کړي وو. تېره ورځ په جلال آباد ښار کې د ښاروالۍ د یادې پرېکړې خلاف یو شمېر چرګ پلورونکو لاریون هم کړی وو. نور تفصیل په راپور کې.
د ننګرهار ښاروالۍ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د ښار پاک ساتلو او بدبوی ختمولو په خاطر د چرګانو د حلالولو او پاکولو لپاره یې ځانګړی مسلخ جوړ کړی او له ټولو چرګ پلورونکو غوښتنه شوې چې باید ټاکل شوي ځای کې خپل یادې چارې ترسره کړي. په خبر پاڼه کې وړاندې لیکل شوي چې دا ګام د مړو او کوچنیو چرګوړو د پلور د بدبوی او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره پورته شوی دی. د ښاروالۍ د یادې پرېکړې خلاف د شنبې په ورځ یو شمېر چرګ پلورونکو لاریون هم کړی و او ویلي وو چې دې کار سره به دوی ته ډیر زیان ورسیږي. خو د ننګرهار ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې د نوم ښودلو او غږ ثبتولو څخه یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی دا کار د ښاریانو د پرله پسې غوښتنو او شکایتونو په اساس کړی دی او کوښښ کوي چې د ښار په څلورو طرفونو کې د غوښینو چرګانو او کبانو پلورونکو ته دغه ډول ځایونه چمتو کړي. د ننګرهار اوسیدونکي د ښاروالۍ د دغه پرېکړې ملاتړ کوي. وایي ډېری د چرګانو او کبانو پلورونکي د چاپیریال د صفایي خیال نه ساتي او په هر ځای کې د خرڅو شوو کبانو او چرګانو پاتوشینی اچولی او لاری کوڅې چټلې کړې دي. په ویناي همدا ککړ چاپیریال د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو او خپرېدو سبب شوی دی. نصرت الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل
د جلال آباد ښار کې نن سبا ډیر زیات مرزونه او مشکلاتونه راولاړ شوی دي. یو برخه هم د دې لنګانه ده او د جلال آباد ښاروالۍ چې دا کوم اقدام د چرګانو د صفایي په اړه باندې کړي ځکه صفایي هم د ایمان یو برخه ده یو جز دی. د اسلام لنګان هم خدي او د انسانیت او د شرافت لنګان هم خدي. که چیرته صفایي وشي نو دا چې مونږ ویو چې وطن یا ښار زمونږ خپل کور دی او بیا د جلال آباد همیشه بهار هم یو نوم وته دی. نور ښکلا او صفایي باید زیاته شي.
د غتیر ورځ ښاروالۍ والا کوم پریکړه کړې و د چرګوړي په باب باندې دا ډېر ښه کار شوی دی. ترسو زمونږ د ښار چاپیریال پاک وساتل شي ځکه هلته به ډېره بدبوی وه او ډېر چټلي به وه زمونږ د ناروغۍ سبب هم ګرځېدو. نو ډېر خوشحاله شوم د دې پرېکړه په اساس باندې جلال آباد ښار به پاک او منظم شي. زه نور خلکو هم خواهش کوم چې دغه پرېکړه باید ومني.
د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین د چاپیریال پاک ساتلو او د بدبویو مخنیوي په خاطر په لارو کوڅو او سړکونو د چرګانو حلالولو او پاکولو په ځای په داسې حال کې یو ځانګړی مارکیټ ټاکي چې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له یادو چارو خلک ستونزو سره مخ دي.
د هلمند ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سړکونو د نشټوالي او خرابوالي له امله له مرکز لښکرګاه سره نښلیدونکي مناسبې لارې نه لري. د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې روغ سړکونه نه لري چې له امله یې د ژوند حالات ډېر ستونزمن شوي دي. دغه وضعیت په ځانګړې توګه د ناروغانو او عاجلو حالتونو لپاره خورا جدي خطر رامنځته کوي. نورحال په راپور کې.
د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي لکه باغران، بغنی، موساکلا، واشیر، نوزاد، دیشو، خانشین، بهرامچا او ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي وای له لشکرګاه سره نښلیدونکي لارې بیخي خرابې دي او یا هم هیڅ مشخص سړکونه نه لري. د دغه سیمو اوسیدونکي وای کله چې څوک ناروغ سي یا د نورو عاجلو حالاتو سره مخ سي د لشکرګاه تر شاره پورې د رسیدو لپاره د سړکونو د خرابوالي له کبله زیات وخت ضایع کیږي او ډیر وخت ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
مریض مو خپل وخت لایت نه دغه نه رسیږي ډاکټر هسپتال ته نه رسیږي خدمات کې نه جوړ خالي د تټ ته ډوډۍ پردا ده وکړل ډاکټر مساعده خبر دي چې ولاړې بيدو سو خرایره شروع کی دا غړې
ولایت پورې
د همدی ولسوالی اوسیدونکو همدارنګه شکایت کوي چې د ژوند د لومړنیو خدماتو لکه روغتیا او تعلیم په برخه کې د حکومت لخوا ورته هیڅ جدي توجه نه رسوي. دوی د حکومتي ادارو او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د بیا رغونې پروژې دې په سیمه کې ورته پلی کړي. بلخوا بیا په هلمند کې د ټولګټو چارو ریاست د پلان او رغنیزو چارو امیر ندا محمد نصرت وای دوی هڅه کوي چې د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ته خدمات وړاندې کړي. نو موړی وای دی دا محل په یادو ولسوالۍ کې ګڼې پرمختیایي پروژې پلې کړې او ګڼې نورې هم روانې دي.
دا خو هر کال موږ وزارت مقام ته د دې برخې پلانونه لیږو چې یو هغه برخه ده چې موږ یې خپل په وسایلو باندې کوو چې هغه معمولا حفظ مراقبتي چارې ورته وایو چې حفظ مراقبتي چارې د ریاست په خپلو امکاناتو باندې چې صرف د وزارت ته خاص څخه د روانیاتو تهیه کول په واک کې ورکول کېږي. نورې چارې چې هغه دا وارکاري دي که د یو سړک جلدي سړک وي یا د یو مسیر برابرول وي چې هغه انشاءالله موږ خپل په وسایلو باندې نظر په پلان باندې او د نږدې ساحې او کره کره هغه ساحې چې لیرې افراطي سیمې دي د امکاناتو په درلودلو سره په انشاءالله په مرور د وخت او زمان سره رسیدګي ورته کېږي.
هلمند چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د جګړې تود مرکز و د دې ولایت ډېرې سیمې د جګړو له امله تخریب شوي دي. په ټولیزه توګه د هلمند د ولسوالۍ اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د دې سیمې د سړکونو د بیا رغونې لپاره دي جدي اقدامات وکړي.
نور بس دی. شکست سکوت. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ز فرشته سحاک په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تخنیکی برخه کې را سره قادر جلالوف همکاري کوي. په خبرونه کې په دې ونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړوند بحث لرو. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د افغان خزو پر وړاندې د هر ډول محدودیتونو او تاوتریخوالی د پای تر سوالو غوښتنه کړې ده. په ورته مهال بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکو ویلي چې په افغانستان کې د عدالت د تامین او د ښځو انجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای تر سوالو لپاره باید سمدستي اقدام وشي. د رواداری په نوم یو بنسټ هم تیرونه یې د محرومیت او تبعیض په نوم په افغانستان کې زده کړو ته د انجونو او ښځو د لاسرسي وضعیت د دې عنوان لاندې یو راپور خپور کړی و چې طالبان هڅه کوي د افغانستان ښوونځي او پوهنتونونه د خپل ایډیالوژۍ پر مرکزونو بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې د محدودیتونو د خپرولو سره پر ښځو باندې تاوتریخوالی په افغانستان کې زیاتیږي. نو په خپرونه کې نن موږ پر همدې مورد بحث کوو. د نومبر 15مه تقریبا دوه ورځې وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه او دغه اونۍ ټوله د همدې ورځې په مناسبت د کمپاین ته ځانګړې شویده. په خبرونه کې را سره قدرمنې میرمنې هم شته او تاسو هم کولی شئ چې مونږ ته په خبرونه کې زنګ وخئ او یا هم زمونږ پر واتس اپ شمیرې خپل شمیرې راولېږئ. زمونږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو ته زنګ دروهي. زمونږ د واتس اپ شمیره ده 0 4 2 3 8 1 1. په دغه شمیرې تاسو کولی شئ چې مونږ ته خپل پیغامونه کېدی. واتس اپ شمیره ده او یا هم خپل شمیرې کېدی. د سټوډیو نه به زموږ همکار بیرته تاسو ته اړیکه ونیسي. د خپرونې په پیل کې ورزو په همدې اړوند د فیروزې عزیزي راپور ته به غوږ شو. د هغې نه وروسته به خپلو قدرمنو میلمنو سره بحث شروع کړو.
د نوومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځني کمپاین پاړه نن دوشنبه د نومبر په 25مه په یو غړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ځوان پر ټولو برخو کې د خزو پر وړاندې د روان تابیس لامل د تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساواتو جوړښت لمنځتلو سره د هغو خزو لپاره چې تاوتریخوالي تجربه کړی هر رخیص او باکیفیت خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دې ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلی دي. بلخوا د بښنې نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځني کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې او غږ اوچتوونکي د طالبانو د حکومت له لوري له سیستماتیک تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو درې نیمو کلونو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو، بندي کولو، شکنجو، په کم عمرونو کې د انجنونو ودولو، لکار او زده کړو راګرځولو خبره کړي او ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د نومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ورپه ګوته کول ښودل شوي دي.
بیا هم خبرونه ته ډیر ښه راغلی. تاسو هم د فیروزی عزیزی د راپور په اړه راپور واورید چې د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې دا راپور چمتو کړی وو. اوس هم ارزو خپل قدرمنو میلمنو ته هر یو ارزو سادات او هیله شمس چې د ښځو د حقونو فعالان دي دوی را سره په خبرونه کې دي. قدرمنو میلمنو ته زه ښه راغلاست وایم په خبرونه کې. شروع به وکړو له هیله جان نه. هیله جان، خبرونه ته ښه راغلې. که په سر کې راته د افغان ښځو وضعیت په اړه راته وای، په افغانستان کې د تاوتریخوالي په اړه راپورونه ډیر زیات په دې وروستیو کې نشر شوي دي. تاسو راته وای چې وضعیت وس څنګه دی؟ تاسو شاوخوا میرمنې ښځو نه څه اورئ؟
ډیر زیات مننه. د هر څه مخکې خپل سلامونه او سلامات تاسو ته او قدرمندو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 25 تاریخ باندې نومبر د ښځو نړیواله ورځ وه د تاوتریخوالي، او همدارنګ دا هغه ورځ ده چې ډیر افغاني ښځې ورسره مخامخ دي په بیلابیلو برخو کې. او دا چې تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې ټولنیز او حقوقي ستونزه ده چې زموږ او تاسو افغان ښځې ورسره مخامخ دي. بدبختانه دغه تاوتریخوالی چې اوس وخت کې په افغانستان کې موږ ګورو چې په هره برخه کې ښځه ورسره ډېر زیات مخامخ ده. مثلا د ښځو ته د اجباري وادونو، څومره اجباري وادونه اوس وخت کې په افغانستان کې زیات شوي دي. زمونږ په شاوخوا منطقو کې دغه خبره چې موږ اورو چې همیشه اجباري وادونه دي، انجونې چې په ډېر کم سن کې هغوی باندې په زور باندې یعنې واده کېږي، ستا یو ډېر د تاوتریخوالي سره دوی مخامخ کېږي. او د دې ترڅنګ د هغوی د تعلیم برخه ده چې موږ ګورو چې اوس وخت کې ښځې نشي کولای په آزاد توګه باندې په هغه ډول چې دوی باید تعلیم وکړي، هغې ته حق ورکړل شي، د دوی سره داسې یو ډول چلند کېږي چې هغوی د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. او زموږ او تاسو اوس وخت کې په شاوخوا کې زموږ منطقو کې د هغوی د کار برخه ده چې ښځو ته په بیلابیلو برخو کې، مثلا یو ښځې ته د ژورنالیزم په برخه کې دومره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي چې هغوی نشي کولای چې هغوی پرمختګ وکړي یا د تاوتریخوالي سره مخامخ نشي. بدبختانه دغه محدودیتونه په زموږ او تاسو په زموږ په چاپیریال کې البته ډېر زیات دي او ښځې ورسره ډېر زیات مخامخ دي. نو بیا هم موږ او تاسو په دې باندې یعنی هیله لرو، امید لرو چې دغه تاوتریخوالي له منځه ولاړ شي او ښځې ته هم د ښځې په سترګه باندې وکتل شي. ځکه مثلا د هغې هغه حق او حقوق کوم چې اسلام ورکړي دي کوم چې باید ورکړل شي، باید هغه حق او حقوق ورته ورکړل شي تر څو وشي کولای چې د خپل ژوند په هره برخه کې ښه پرمختګ وکړي او دې ډول تاوتریخوالي سره مخامخ نشي.
ډیر زیاته مننه هیله جانې ورزو ارزو جانې ترزو میرمن ارزو تاسو خبرونې ته ښه راغلی. که تاسو دا راته وایي چې ولې په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې خلک لا هم دغه موضوع ته نور هم انعکاس ورکوي، او اوسني وضعیت کې د اوسني شرایط په افغانستان کې د ښځو په تاوتریخوالي کې څومره لاس لري، لکه په ښځو باندې دا محدودیتونه چې زیات شوي دي دا به په ورونو کې په کورنیو کې د تاوتریخوالي لپاره څومره لمن نور وګدا کی؟
ډیره مننه فرشته جانې، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. اساس پښتنې په ځواب کې زه باید وایم چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې په دې حکومت کې، بلکې موږ شاهدان چې په ټولو تیر شوو حکومتونو کې هم له بده مرغه زموږ له ښځو او مېرمنو سره تاوتریخوالی ترسره شوی او اوس لا زیات شوی دی. او دا تاوتریخوالی کېدای شي په فزیکی ډول، رواني ډول، یعنی جنسي تاوتریخوالی او له هر اړخه یو تاوتریخوالی ترسره شي. خو دا چې په فعلي حکومت کې لږ څه د دې تاوتریخوالی کچه زیاته شوې ده، نو موږ او تاسو شاهدان یو چې ښځې له ډېرو اړخونو دوی د تاوتریخوالي سره مخ دي، هغه په کورنۍ کې دي یا د رواني حالت دي یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې دي، نو د هر اړخه د دوی سره یو ډول نه یو ډول تاوتریخوالی ترسره کیږي. چې د حل لپاره یې باید اما پوهاوی زیات شي، هغه هم د مثلا د مکتبونو او د پوهنتونونو له لارې هم دا کار ترسره کیدی. خو چې له بده مرغه موږ تاسو په هیواد کې دا د تحصیل او د تعلیم دروازې بندې شوې دي، نو په دې خاطر ممکن د دې تاوتریخوالي کچه زیاته شي. کم کېدل هغه وخت امکان لري چې عامه پوهاوی زیات شي، ولی حتی هلته د عامه پوهاوي اجازه نشه، نو سخت ده چې د دې تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو.
ډیر زیاته مننه میرمن سادات، بیرته به هم تاسو سره وګرځو او پر دې موضوع به نور هم سره خبرې وکړو. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره دی، هغه خبره واخلو. سلامونه، خپل نوم را ته وایې، له کوم ځای مړی کنيولې؟
وعلیکم السلام، عبدالوارث کابل.
تاسو خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونې موضوع په اړه تاسو اتمن معلومات لري. په خبرونه کې مونږ نن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په باره کې بحث کوو. څنګه کولای شو په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم کو؟ په دې اړه که تاسو څه نظر لرئ او یا څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
نو خاص په افغانستان کې که په ټول نړۍ کې،
په افغانستان کې کبا سوکو ډیر بخی، ځکه چې د افغانستان وضعیت په اوسنی وضعیت کې څه باید وشي چې د په کورنیو کې د کور فضا، د ټولنې فضا را جوړ شي دې ته چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی را کم شي؟
زما خو نظر دا ده، زه خو یو بې طرفه کس یم، نو زه دا وایم چې نسبتاً ماته څه وضعیت ښکاریږي د جمهوریت تر وخت نه اوس خیر سره تاوتریخوالی ډیر کم شوی. دا که تاسو وایس ښځو ته اوس تعلیم اجازه نه ورکول کېږي، هغه د تاوتریخوالی سره کوم هغه نه لري، کوم اړخ نه لري، نو اوس ښځې آزاد بازار کې ګرځي، تحدید ورته نشته، بل څه کوم داسې کار نشته چې دوی د هغه درجه موانع اوسي.
د ښځو پر وړاندې د مکتبونو دروازې درې کاله کېږي، د ښځو پر وړاندې د کار د پاره زمينه نه د مساعده، او د نجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې بندې دي. تاسو څه فکر کوی، یا د تاوتریخوالي یو لامل نه دی؟
نه، هغه خود تعلیم برخه کې ده، خود تعلیم برخه مال سوال دی، هغه خود حکومت امر کړی پر هم رسانی پرې، نو خود هغه رسانی پرې کړای شي دی روس ورته سامه د ګینه لري، یا بشپریال ساتنه پر مشکل دی، شپریال دې تعلیم ځکه به کړی مشکلی، نو یا کدای شي سازانه کمای به وي. البته اوس مشکل به وي، دوی خو داسې هغه نه انکار نه کوي چې د ښځو تعلیم بالکل مطلق بند یا ناروا ده، او بل دی کار برکه دی، کار برکه تیز نه سستې روسته. یو څه وخت مخکې بادنباغ کې دغه خلاص یا نندارتون په خو کې ما ډېره ښځو له دې سورې خپل جوړ کړی شیان ورې نندارې ته وړاندې کړی، نو کار خو څه نه
که په کور کې په کورنیو کې څنګه چې مونږ ته په راپورونو کې هم دا خبره راځي که په کور کې یوې ښځې سره تاوتریخوالی وشي او یا یوه ښځه وغواړي محکمې ته مراجعه وکړي، یوه ښځه وغواړي یو قانوني مرجع ته مراجعه وکړي، هغه باید چیرته لاړه شي؟ چا ته غږ پورته کړي او غږ یې باید څوک واوري؟
نوغه خو محکمه است، محکمه څه وشي، محکمه غږ په سره شنه اوري، نو محکمه د دوی لپاره څه نور حوزه د دوی لپاره څه ټول ایره ادارې د خدمت کړي کوم د دوی اصولي او شرعي غوښتنې هغه سلسله منل کیږي.
اصولي او شرعي خو په افغانستان کې په داتیرو کې د طالبانو د امر بالمعروف لخوا د ښځو پر غږ باندې هم بندیز لګیدلی دی. یو ښځې په غږ کله چې بندیز ولګیږي هغه څنګه کولی شي د خپلو ستونزو دپاره غږ پورته کړي؟
هغه خو دوی خپل واضح کړ هغه غږ باندې بندیز وسې، کله په عام محفل کې سالته د نارینه هم د سندرو د سندرو باندې بندیز وسې، هلته نور څه دې کوم کارې ضرورت جای ضرورت جای کې دې باندې غږ باندې بندیز نشته.
او بل حکم دا و چې ښځې که محکمو ته مراجعه کوي باید دوی سره محرم وي، که کومه ښځه محرم ونه لري په کور کې نو هغه نشي کولی شي خپل غږ پورته کړي. دا ټول بندیزونه دي او دا ټول د تاوتریخوالي لامل دی په افغانستان کې. تاسو دا شیان دا څنګه ارزوئ؟
حتما یو ښځه محرم لري، په یو ښځه یا خاوند لري، خاوند لري بالکل، یو زوی لري زوی به ورسره لاړ شي، که زوی نه وي ورور لري ورور به ورسره لاړ شي، ورور نه یې خوری به لري او څوک به لري. دا ښه خبره ده چې ښځه سره محرم وي، هغه که په لاره کې مدې اطمیناني به وي چې هغه ستونزه به نه وي، ویره به نه وي. دا خو د شریعت موافق خبره ده.
که مثال فکر وکړو داسې ښځې مونږ پیژنو چې په افغانستان کې هیڅ محرم نه لري، هیڅ څوک نه لري، یوازې یوه ښځه یو یا لوڼې لري، هغه محرم له کومه کې یو پردی سړی راولي ځان سره بوزي محکمې ته؟
مخکې خبر خلاص کړی ساتمن دی، دوست لري، یو قریب لري، یو څوک لري.
ډیره مننه چې خبرونه کې مرسته ګډون وکړه. مننه دینه چې خپل نظر هم را سره شریک ورزو. خپل قدرمنو میرمنو ته بیرته هم هیله جان، تاسو اتمنه د دې اوریدونکو غږ اوریدلای دی په افغانستان کې وضعیت څنګه دی یا څنګه چې دی ورور خبرې وکړي همداسې دی وضعیت؟
بدبختانه د دې هغه نظریات ورکوي چې هیڅ داسې یو څه شتون نه لري. ګورئ تاسو دلته د محرم خبره وکړه، داسې کورنۍ هم موږ لیدلې دي چې هغوی په کور کې یو ورور لري او د خویندو تعداد یې زیات وي، یعنی اته خویندې وي و خویندې وي، یا پلار یې هم مړ شوی وي یا ورور هم نه لري. نو په دغه صورت کې چې نه پلار لري نه ورور لري، نو ښایي محرم د کوم ځای نه کې او سن یې هم کم وي، نو خو واده نه شي کولای په دې کم سن کې. او بیا دغه وخت کې دا ته تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، د اجباري وادونو سره مخامخ کیږي د محرم لپاره. او وروسته دې څخه زموږ ورور دې ته اشاره وکړه چې امر بالمعروف به یعنی دې ته صبر دي وکړي، حتماً چاپیریال به منظم نه وي، حتماً به دوی ته هغه کتابونه یا کوم هغه څه چې دوی ورته اشاره وکړل. زما وینا دې محترم ورور ته دا ده چې موږ هم په جمهوریت وخت کې مکتبونه خلاص و، خلکو تعلیم وکړ، خلکو پرمختګ وکړ، په هر برخه کې پوهنتون و، کابل پوهنتون ته خلک به کامیابه کېدل، انجونې به همیشه به انجونې کوښښ کوه. ګوري موږ یو نجلۍ چې هغه سلګۍ یعنی هغه اول شوه، د ټولنې لومړۍ درجه واخیسته، هغه هم یوه ښځه وه. نورسته د هغې څخه په جمهوریت وخت کې هم مکتبونه ول، ټول په منظم ډول خپل درسونه ته ادامه ورکوي. نو دوی څه ډول چاپیریال موږ ته جوړوي، څه ډول نصاب موږ ته جوړوي، په هغه صورت کې چې موږ په نصاب کې قرآن کریم و، دنیات و، سیرت و، موږ ټول اسلامي مضامین درلوده، او مخکې د دې نه چې امارات لاشي موږ مسلمانان وو، هماغې اول نه موږ مسلمانان وو. داسې نه خبره نه ده چې امارات راغله او موږ اوس مسلمانان شو. او دوی چې وروسته د هغې څخه د نندارتون خبره وکړه، نو ښځې خو داسې نه شي کېدی چې تمام ورځ ښځې باید ناستې او خیاطي وکړي، هغه هم د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نو مجبور دي چې هغوی خیاطي وکړي، هغوی خامک دوزی او کی هغوی داسې کارونه وکړي چې هغوی باندې وشي کولی شي پیسې لاسته راوړي او د خپل هغه د ژوند ضرورت پوره کړي. نو دا په دې صورت کې نه کیږي چې دی ورور ته اشاره وکړه چې نندارتون ته ښځې راغل دي. نو ښځې خو فقط د نندارتون لپاره باید لاړ نه شي. ښځه باید په ټولنه کې په هر برخه کې باید یو حق ولري. په هر هغه حق ورته ورکړل شوی باید هغه ورته ورکړل شي. یوازې دا نه ده چې یو ښځه باید خیاطي وکړي، یو ښځه باید فقط نندارتون ته لاړ شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ یا بازار ته کوم ضرورت چې واړي هغې ته لاړ شي پوره کړي. ښځه خو باید د تعلیم حق ورته ورکړل شي، باید د کار زمینه ورته برابره شي، ځکه د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. ښځې ته باید یو حق حقوق ورکړل شي تر څو د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ نه شي، د رواني تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. ګوري موږ او تاسو اوس ګورو چې البته هغه انجونې چې هغوی د مکتب څخه پاتې دي هغوی د تعلیمي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. په اوس وخت کې په کورونو کې ناست دي او حتی هغه مطالعه هم نه کوي. ورځ په ورځ هغه شوق کمیږي، ورځ په ورځ د خپل هیلو امیدونو سره هغه خپل وخت تیروي. فقط په خیالونو کې هغه څه چې مختلف په حقیقت بدل کړي اوس وخت کې فقط په خیالاتو کې غلدلی شي، یعنی نشي کولی چې هغه په حقیقت باندې تبدیل کړي. نو موږ باید په دې باندې پوه شو چې یو ښځه باید تنها نندارتون ته لاړ نه شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ ته لاړ نه شي. کله چې یو ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو باید هغه خپل غږ پورته کړي. خپل غږ څه ډول پورته کړي؟ چې تاسو ډېره ښه خبر ته اشاره وکړه چې د دوی د هغه غږ پورته کول هم اوس منع ګرځېدلې دي. نو هغه ښځه څنګه وشي کولی چې آزاده فضا کې ژوند وکړي؟ نو په دغه صورت کې ښځه د بېلابېلو مشکلاتو سره، د بېلابېلو تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. چې دغه ورور دغلته داسې خبره وکړه چې په نندارتون کې، چې دا یوه داسې خبره ده چې ښځې فقط په نندارتون ته باید لاړ نه شي، په هره برخه کې باید برخه ولري. او هر هغه حقوق ته اسلام ورکړی دی باید دولت باید هغه ورته ورکړي، یعنې د هغې نه به سترګې پټې نه کړي چې نه ښځه دې حق نه لري، ښځه دې حق نه لري. او داسې چاپېریال خو موږ نه درځلی په دا درې کالو کې چې هر ډول چاپېریال وغواړي موږ خونیز د تعلیمي چاپېریال جوړولی شي. په دې درې کالو کې چې هر ډول وغواړي هر ډول نصاب جوړولی شي، هر ډول کتابونه چاپولی شي په دې کم وخت کې کیږي. نو په دې درې کالو کې چې دا امر بالمعروف رانغی او دغسې مکتبونه خلاص نه شو، نو دا وروسته د هغې څخه هم نه شي راتلی. په هغه ورځ باندې چې د مکتبونو دروازې، یعنې موږ چې کله زموږ شاګردان هغلته لاړل او هغوی بېرته وګرځول شول، د هغې څخه درې کال کیږي. نو درې کال خو دا کپوره زبانې هم شوال کمی ورځ خونه کیږي که هر ورځ به نیت للی. او درې کال کې ډیر زیات پرمختګ رامنځته کیږي. یو انسان په درې کال کې کولای شي چې خپل هغه د پوهنتون دوره هم درې کال ول ور یو کال بل پات کیږي. یا هغه څوک چې په لس نه هم سم کیږي خو درې کال نو وي دولسه مز به فارغ ول. خو بدبختانه زموږ هغه فارغین چې اوس به فارغ وای اوس په کورونو کې ناز دي، نه شهادتنامه اخیستلی شي، نه یو چیرته پوهنتون تللی شي، نه هغه شهادتنامه نه لري چې یو چیرته ثبتنام وکړي. آنلاین درسونه وایي.
مننه هیله جانې، ډېره مننه. په دغه ټکو به بیرته راوګرځو. مننه. کور ودانه بیرته به هم راوګرځو تاسو ته او په دې ټکو به بیا هم خبرې بحث سره وکړو. زمونږ تخنیکي همکار اشاره کوي، فکر کوم یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په لیکه را سره دی. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای مړی کنی ولې؟
وعلیکم السلام. تاسو سلام نن درنګ تاسو درنه مېرمنو ته دا د ټول اوریدونکو ته په دې نن څه د خدمت نیار کینه.
علیکم سلام، خبرونې ته خیر اغلی. تاسو به د خبرونې موضوع اخیستی که په دې اړوند تاسو خپل نظر غواړی شریک کړئ له اوریدونکو سره یا میلمنو سره، مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه. دا یو څه موضوع ما اورېدل ده د ښځو نو سره د تاوتریخوالي په اړه باندې. زما په نظر باندې خو دغه تاوتریخوالي چې په افغانستان کې تر ډېره درېده پورې د ښځو سره مخ خو بیا څه زیاتو خو وطن په ځینو سیمو کې زیاده راځي. لیکن کله چې اسلامي امارت واکمن شوی دی دا مغه راځه چې موږ په خپل هلمند کې مثلا کوم ستونزې نو ته مي هغه څو تر کې مخکې کوم تل کې خواله کړی اوس هغه تقریبا شپږ ته څه د ذات نظر باندې را کم شوی دی. کوم د سترګو بدل حال موږ نو مثلا په دا چې کوم چې د جنجال څه په زور باندې عمل تشدد وکړ چې دا واټه چې کله باندې د مور په نس باندې دی لکه سودا وی چې دا د چاته ورسور کړه ورس کړه هغه دې څه دوند چې ورسره کړه نو پیدا څه په لزمغه دا کاس وو. یعنی دوه دومره اعلی په مخ کې تر هغه چې کړه بل نومره دې څه وای هغه به جنې کې دوه مسلور چې راته واسي دا هغه د چا سره سودا کې ورکړه یا ور باندې خاصه کړه. په دا غو پیښو مخنیوي وسته دې دا کله خاوندان هغه روز دوه نشه د کوله هغه ته چې نو وی چا تاسو نه شګو وغلا دې په دې جره کې د خوندان لرستي وو هغه تر هغه څخه چې نو څنګه کولای چې خپل خلاص مثلا وو څه دې ورسوي چې دې هغه څه دې بل لا کړی هغه اجازه ورکړ چې بل خوند ځان لپاره وي چې ډیر ځا خوښ وي او همدارنګ کله چې به څو کې یو نجلۍ پیغله وو هغه به خپل حق او خپل څه ځندل خو هغه زور به کول چې د هغه څخه وکالت نه اخلي نو څه اختلاف چې هغه خپل سر نه وي چې پلار هر ځای په هر حالت کې کار ته په دې کې کړه د امره کاف دی او سواله چې ان ډیر بلست چې د دې ځته دی یو چاته ورکړي یا هغه یو څه د اسلام باندې تربن یا هغه څه چې د دې مدونو کې کوي ان ډیر ورته دا انکار کوي چې موږ نه کوو د اسلامي مرته مراجعه کړي هغه دا د دې اخلاص کړي مثلا هغه کسان چې په جوړ ورته مور پلار کې هغه
په هلمند ولایت کې خزینه کارکون کې شته دی په ادارو کې او بل دا چې آی انجونې شپږم صف نه پورته مکتبونو ته ځي
په ادارو کې خوستا په ډیر کمه پیدا کیده و انجونې چې دی نه دی دا بل دی
نو تاسو څه فکر کوئ کله چې یو انجلۍ چې په راتلونکي کې هغه هم د یوې کورنۍ مور کېږي اولادونه به روزي د هغې لاس لاندې به د کورنۍ ماشومان ټول روزل کېږي هغه به بې سواده پاتې کېږي او هغه به په خپلو حق حقوقو هم نه پوهېږي څه فکر کوئ دا خپله یو شروع د تاوتریخوالي نه ده د ښځو په مقابل کې دا خپله یو ظلم نه ده هغه انجلۍ چې اوس د شپږم صنف نه پورته اووم صنف ته کامیابیږي هغه په کوم امید کور کې کېني او خپل ټول هیله باغه په خپل زړه کې ساتي په کور کې کینی دا آیات تاسو په نظر تاوتری خواله نه ده
مننه کوم دا چې د امارات پر دې باندې ووسه د ووسه لپاره د ماکت وخت لپاره باندې لګولې دي د تیار څوک غاړي د غټول زنه زنه نه حساب باندې نه پدې باندې پېمن څه کوم درې سره د برکتونو خوشاله دي په دې باندې تاسو دا څه نو کوم چې دا چیر وخت خلک مخکې ما یادونه وکړه دا تاسو خو تاوتری خواله چې دی او د پټم جرمنو سر روان و دغه په سوي کرای د څومره لپاره چې باندې بندیز لګیدل دي دا د وخت په ریډو سره به دا څنګه به ټول حال
کې تاسو فکر وکړئ دغه وخت 3 کال ډیر زیات وخت دی د هر څه د اصلاح لپاره 3 کال به ډیر زیات وخت نه وي چې وس نور هم وخت غوړي او بلدا چې موقت ډول د لپاره یو کال دوه کال د خو 3 کال راتلونکي څلورم کال هم دغه در روان دی نو په دومره وخت کې اصلاحات د څه اصلاحات دي چې په خو هم افغانستان یو اسلامي ټولنه و په څنګه چې قدرمنو میلمنو هم دی د ټکی ته اشاره وکړه خځې په اسلامي چوکاټ او شرعي چوکاټ کې ګرځیدلې مکتبو ته تللې کارونو ته تللې اسلامي نظام و وس هم څه بدلون براشي دا اصلاحات په کومه برخه کې راشي
مانه دا تر کومه درې د جمهور ته معلومات ته دامدا غوښته نه ده چې موږ سره فطیر چې موږ کله مکتب ته ته موږ د کومې په لارې څنګه دي د دې غوښته نه ده د اسلامي مراسم څخه دا چې باندې روان لګي د ځکه چې هغه خپل چې شي خپل خاطرې چې هغه تو سره کېدل دا موږ منو چې واکه سره مکه مسلمانانه و او مسول مسلمانانه و هغه څنګه په لیکنه د اسلام د پاره چې کوم سنت څنګه دا غوښته پاره یو حل لاره پکا ده او تر کومه درې چې موږ معلومات لرو اغه د خپل د یسودو دا غوښتنه وکړي باید د څومره لپاره باندې د لپاره د شریعت په توګه کې شریکا ورته برابر
تاسو د خزو په نمائندګۍ د خبرې کوي موږ سره قدرمن میلمانیش ته دوی هم د افغانستان د خزو په نمائندګۍ دل تخپل خپل غک پورته کی او ډیر داسې میرمنې دي چې موږ سره پاړی کې دي د راپورونو پر بنسټ دا اوس ډیر خزو د ستونزو لاندې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره دوی له نور ډیر ستونزو سره مخامخ دي او راستر بلې دغه ټول بایست دي ګرځي چې په کورنۍ او کې ټولنه کې تاوتریخواله لا هم زیات شي ډیره زیاته مننه چې را سره مګډون وکړه په باس کې کورم ودان ورزو بیرته خپل قدرمنو میلمنو ته میرمن ارزو سادات تاسو هم د قدرمن اوریدون کې خبره واوریدلې تاسو څنګه ارزوي هغه وای چې په افغانستان کې خپل خزي وای چې هرڅه سم دی وضعیت ښه ده تاسو د افغان خزي په صفت څه نظر لري په دې اړه
دا چې ټولې خزي وای چې هرڅه ښه دي زه نه پوهېږم خی دا ټولې خزي چې چیغې وکړي چې زموږ په وړاندې تاوتریخوالی دی دومره خلک مثلا دومره انجونې دومره میرمنې غږ جګوي چې زموږ په وړاندې تاوتریخوالی دی موږ ته حق نه راکول کېږي هیڅ چا ونه ویل چې دوی دومره خپل حق غواړي مګر کوم کس اصلا خپل تروسه به دا خبر کړی نه چې دلته هر څه سم دي، خو بیا زمونږ دا ورور وایي چې خځې خپل د دې حق ناراضي دي. زه فکر نه کوم چې افغانستان کې داسې انجلۍ یا میرمنه اوسي چې هغه دې ووایي چې زه د خپل ټولو حقونو نه دلته برخمنه یم، ځکه حتی هغه کسان چې خپل د حقونو نه برخمن هم دي یو حق نه یو حق ترې اخیستل شوی دی. نو لکه څنګه چې زمونږ د خور وویل چې درې کاله شول چې د مکتب دروازې تړل شوي، دا څه رقم ځای دی چې دوی ته نه مناسب ځای نه پیدا کېږي، دا څه رقم استادان دي چې نه پیدا کېږي. په دې صورت کې چې همدغه په جمهوریت کې همدغه ټول شاګردان زده کوونکي محصلین دوی تلل درس ویل، هر څه ورته آماده ول، او پاتې شوه د دې چې مثلا د دینی درسونه دوی داسې فکر کوي چې هغه وخت دینی درس نه و. تاسو باور وکړئ که مونږ په مکتب کې یا پوهنتون کې نور مضمونونه یو وخت درلودل، مونږ دینی مضمونونه دوه ټایمه درلودل، یعنی مونږ به په اونۍ کې دوه ځلې دنیا درلودو، دوه ځلې به قرآن کریم درلودو. یعنی داسې نه و چې مونږ هغه وخت اصلا دینی کتابونه نه لوستل، مونږ هر څه لوستل، خو زه نه پوهېږم چې دا څنګه شرایط دي چې نه ورته برابرېږي او دا چې ښځې راضي دي. زه په دې برخه کې باوري یم چې ښځې راضي نه دي، ښځې ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي، هغوی نه حقونه اخیستل شوي دي. یعنی باور وکړئ، زه مې ځینو ملګرو سره خبرې کوم، هغوی وایي چې دلته نفس وصل سخت دي، یعنی دلته دومره وایي سخته ده. که څه هم زه ډېره لرې نه یم چې زه وایم، زه همغه هلته وم دغه طالبانو وخت کې، یعنی زه خپله د دغسې حادثو شاهده وم چې له ښځو سره مثلا سم صحیح تاوتریخوالی کېدو، دوی به یې درولي چې ستا محرم چېرته دی او داسې نور مسایل.
ډېر زیاته مننه ارزو جانې، بیرته هم تاسو ته به راوګرځو. اوس ورځو هیله جانې ته. هیله جانې، تاسو هم بحث واورېده، ستاسو په نظر دغه درې کلونه تیر، درې کلونه پر ښځو باندې، د ښځو پر روان باندې څومره ناوړه اغېزې کړي دي، او آیا د رواني لحاظ نه کله چې یوه ښځه نارامه وي هغه څومره د کورنۍ په تاوتریخوالي کې د کورنۍ فضا خرابولی شي، د تاوتریخوالي لپاره نور هم لمنه غځولی شي؟ په دې اړه که راته خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني.
خواله روحی او رواني حالات باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري. ګوره کله چې یو ښځه د روحي او رواني تاوتریخوالي سره مخامخ شي، نو په دغه وخت کې په کورنۍ کې ډېر زیات هغه بې اتفاقي رامنځته کیږي، تاوتریخوالی رامنځته کیږي، او دا هر څه بېرته راګرځي د یو ښځې تعلیم ته، د یو ښځې کار ته. کله کوم وخت کې په کورنۍ کې اقتصادي ستونزې مخامخ کیږي، نو هغه وخت کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي. مونږ تاسو ګورو چې په ځینې کورنیو کې چې د یو ښځې خاوند کار نه لري، خو بیا هم راځي په کورنۍ کې تاوتریخوالی او بې اتفاقي رامنځته کوي، په کورنۍ کې جنگ کوي، شور کوي، حتی ښځه وهي، ښځه باندې لاس پورته کوي، هغه وهي، هغه د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. زمونږ تاسو دا ورور اشاره وکړه، وایي په افغانستان کې ښځې ټول وایي چې زموږ وضعیت ډېر ښه دی. ګورئ په دغه وخت کې چې یو ښځه د محدودیتونو سره مخامخ وي، یو ښځه د ډار سره مخامخ وي، نو په دغه وخت کې مجبوریت څخه دا وایي چې زه خایمه، یعنې ما وضعیت ښه دی، ځکه نشي کولی چې هغه زادنه خپل هغه غږ پورته کړي. په لومړي سر کې غواړم چې ژورنالستان په مثال کې ورکړم، یو ژورنالیست نه شي کولی چې په ښه هغه واقعیت څرګند کړي، ځکه که واقعیتونه څرګند کړي، هر څه څرګند کړي، نو په دغه وخت کې هغه څه د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. د همدغې دولت د خوا، د همدې نظام د خوا بېرته د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، نو په دغه وخت کې د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ کیږي. کله چې اقتصادي مشکلات سره یو ښځه مخامخ کیږي، مثلا یو ښځه چې هغې خپل کار او دنده د لاسه ورکړې ده، یو ښځه چې هغې مثلا سینګارتون درلوده یا هماغه عرشګره وه، نو هغه چې کله هغې وخت کې خپل کاروبار له لاسه ورکوي، یا په هره برخه کې چې هغه تعلیم د هره برخه کې چې هغه یعنی کار یې کوو، دنده یې ترسره کوله، هغه خپل دنده د لاسه ورکوي، د اقتصادي مشکلات سره مخامخ کیږي. او په دغه وخت کې اقتصادي مشکلات چې کله دا مخامخ کیږي، دا تشویش کوي، اندېښنې کوي چې دغه وخت کې دا ښځه د روحي او رواني مشکلات سره مخامخ کیږي، ځکه دا دومره زیات هغه تشویش کوي چې افسرده کیږي، حتی په کور کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، چا سره نه غواړي هغه خپل زړه د حال شریک کړي، د هر څه څخه یې زه تورېږي، ځکه هغه کوم ضرورتونه چې غواړي پوره کړي هغه نشي پوره کولی.
نو د روحي او رواني تکلیفونه یا همدارنګه د استراب وضعیت ته هغه وضعیت دی چې ښځه په ورسره مخامخ شي، نو هغې لپاره ډېر زیات ستونزمن وي. یا افسردګي وضعیت، ګوري افسردګي خپله چې کله یو ښځه د افسردګي سره مخامخ شي، یا هر انسان چې وي، هر شخص چې وي، هغه څومره د افسردګي په واسطه باندې تنهایي همیشه خوښوي، هېڅ چا سره خبرې نه کوي، حتی د هغې روح او روان باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري چې ځینې وخت کېدای شي د مړینې سبب هم وګرځي. نو دا دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر څه د تاوتریخوالي له امله رامنځته کېږي، د بېلابېل تاوتریخوالي له امله. کله چې یو ښځه د اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي، تعلیمي مشکلات سره مخامخ وي، کار نه لري، وظیفه نه لري، همیشه په دې باندې فشار وي، هم د دولت دخوا، او بدبختانه په ځینې کورنیو کې حتی په ښځو باندې دومره ډېر زیات فشار وي چې ورونه په خویندو باندې وار کوي، پلار راځي په لورګانو باندې خپل وار کوي. همدارنګه د یو ښځې د خاوند ور باندې وار کوي، په هغه صورت کې چې دا حق باید ورته ور نه کړل شي. چې ځینې وخت کې په ځینې کورنیو کې حتی ما خپله لیدلې دي چې نه اولاد به ملامتي او نه به ښځه ملامتي، خو په هغه دواړو صورت کې چې ښه ملامت شي او که نه وي، بیا هم هغوی باندې زور راځي، بیا هم هغوی وهل کېږي. نو د دې ورور خبره باندې هغوی ډار شوي دي چې وایي چې د هغوی خپل غږ نه پورته کوي. نو څنګه غږ پورته کوي؟ هغوی خو ډارېږي، د هغې د اورېدونکي یو څوک نشته. اوس چې کله وایي چې د هغوی د محرم باید غږ یې وانه وړي، نو دوی څنګه خپل غږ پورته کړي؟ چا ته خپل غږ پورته کړي؟ همیشه خو نه شي کولی چې خپلو مثلا ما چا ته ووایي، خپل کورنۍ ته ووایي، بیا هم هماغه ډول جنجال یا ستونزو سره مخامخ وي.
ډېره زیاته مننه هیله جانې.
یو داسې دولت نشته چې د هغې غږ واوري او د هغې د هغه ستونزو مشکلاتو لپاره یو ښه لار برابره
کړي. مننه مننه هیله جانې. مننه مننه. بیرته هم تاسو ته براو ګرځو. اوس یو اوریدونکی را سره په تلیفون د تلیفون په لیکه را سره دی، هغه برا واخلو. سلامونه، خپل نوم را ته ووایه، له کوم ځای مړی کنیولې؟
سلام فرشته جان، وختتان بخیر. سلام تمام کارمندان رادیو زوی، زهرست مشنونده میشگی شما، همچنان سلام به مهمان ها هم.
زهرا جان، به برنامه بسیار خوش آمدین، خوشحال هستیم که شما را در برنامه داریم. شما من موضوع برنامه را گرفتین، اگر در مورد همین موضوع خشونت علیه زنان در افغانستان شما گفتین از ولایت پروان تماس گرفتین، در ولایت پروان وضعیت از چی قرار است؟ چقدر خانم ها خشونت علیه خانم ها زیاد شده؟ اگر چشم دید خودتان اگه میشه بر ما بگوین، بفرمایید.
زنده باشین، بسیار خوش هستم از اینکه با شما صحبت میکنم فرشته جان. واقعا این بسیار یک کار خوب است که یک خانم اقسم برنامه هایی که مربوط خانم ها میشه پیش ببره. من میخواستم بله بگویم که متاسفانه خشونت علیه خانم ها بسیار زیاد شده در تمام افغانستان، بخصوص پروان، و متاسفانه اینا هیچ جایی نه، وقتی که با خشونت مواجه میشن از طرف خانواده هایشون اصلا جایی نیست که اینا مراجعه بکنن، از اون طریق مشکلات حل بکنن. تا باورتان میه که اکثر خانم ها هستن وقتی که مریض میشن اینا محرم ندارن، و طالبا یکی گفتن یعنی خانم ها بدون محرم بیرون نرن و اینا نمیتونن که پیش دکتر برن و به دکتر مراجعه بکنن. دیگه متاسفانه مشکلات خانم ها بسیار زیاد است، و یک چیزی که بسیار انسان متاثر میسازه، اکثر مردای افغانستان متاسفانه فکر طالبان هستن، اکثر مردا هستن که به این باور هستن که دخترها دست نخونه، خانم ها کار نکنه، و میشه در خانه باشه، به اینا غذا پخته کنه، کارهای خانه را بکنه، مثلا طفلای از اینا تربیه بکنه، و به این فکر نیستن که خانماشون هم درس بخونه.
زهرا جان خودتان مشغول چی کار هستین؟ متعلم بودین؟ محصل بودین؟ خودتان از خود قصه کنین، بفرمایید.
بله، زنده باشین فرشته جان. من خودم مکتب را تمام کرده بودم، من تصمیم داشتم که پنتون بخوانم، متاسفانه به دلیل محدودیت های از اینا که البته سال که طالبان نیامده بود، من مکتب را تمام کرده بودم، همون سال آیندهش میخواستم پنتون آغاز بکنم که متاسفانه اینا آمدن، ما محروم شدیم، نتانستم که درس هم ادامه بدم. من هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم، متاسفانه بسیار رنج میبرم از اینکه در خانه نشستم و هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم، و همچنانی که در اکثر جای افغانستان هم متاسفانه اینترنت کار نمیکنه که ما از طریق درس بخوانیم، محروم از آموزش هستیم، و بسیار مشکلات خانم ها زیاد است، و میتونستم که ما روزی بتانیم دست بخوانیم و این محدودیت ها به پایین برسه.
تشکر بسیار زیاد زهرا جان که به برنامه تماس گرفتین و نظر خود امرای ما شریک ساختین. ممنون. قدرمن اوریدون کو زمونګه تخنیکی همکار شرکه وی چې یو بل اوریدون کې هم د تلیفون په لیک را سره دی، هغه برا واخلو. سلامونه، خپل نوم را ته وایې، لکم سي مړی کنیولې؟
السلام علیکم یا زه استاد هلال خبر کوم کونړ ولایت څخه تاسو ته استاد له طریق تاسو ټول اوریدونکو په تانه کې له احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام استاد هلال، تاسو خبرونه ته ښه راغلی. د خبرونه موضوع به تاسو هم خېستی، مونږ نن په خبرونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بس درلوده او دا بس جریان لري. که تاسو هم په دې اړه را تخپل نظر شریکې په کونړ کې څه وضعیت دی، دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر خزو باندې وضع شوي دي، د خزو پر روان باندې څومره ناوړی اغیزی کړی، او په کورنیو کې د خزو وضعیت او د نجونو وضعیت چې په مکتبونو نه دوی پاتې دي، په کورو ناستې دي، وضعیت یې څنګه دی؟
زه به په ټوله کې د ښځو په حقوقو باندې بحث وکړم، او د اسلام د نظره دغه دعوه چې زمونږ په افغاني ټولنه کې د عامو خلکو د طرف نه کیږي یا په ټوله نړۍ کې کیږي او حقوق نه ورکول کیږي، نو په هغې به بحث وکړم. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله وفات کېده، په هغې وخت کې هغه دا وصیت وکړه چې تاسو د خپلو مېرمنو سره د ښځو سره ښه سلوک او ښه وضعیت کوئ، او د دې تر څنګ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خیارکم خیارکم لأهله، تاسو کې هغه څوک غوره دی چې د خپل اهل او د خپلې کورنۍ د خپلو مېرمنو سره د هغې اخلاق ښه وي. په ټوله کتاب تریخوالی چې دی د زنانو سره دا د کورنۍ په حساب باندې وي که هغه په بدو کې ورکول کېږي، دا د اسلامي شریعت چوکاټ نه بهر خبره ده، او دغه دعوه د خلکو چې دا کارونه کوي او تاوتریخوالی رامنځته کوي یا په بدل کې ښځې ورکوي یا د هغې سره فزیکي شخړه کوي یا د هغې د میراث حق پیمالی هغه ته نه ورکوي، نو دا د اسلام د اصولو سره په ټکر کې. د قرآن کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي علیهن، د دې زنانو د ښځو میرمنو داسې حقوق دي په نارینهو باندې لکه څنګه حقوق چې د نارینهو دي. دلته هغه یو طرف په پام کې نیول کېږي د نارینهو د طرف نه چې کوم حقوق دي، د خاوند حق دی، د پلار حق دی، د ورور حق دی، هغه حقوق هغې ته پاملرنه کېږي، خو ولې د خاوند د طرف نه د ښځې حقوق هغې ته پاملرنه نه کېږي، د پلار طرف نه، د ورور طرف نه د میراث په حق کې ته برخه نه ورکولی کېږي، هغې محرومه دي. نو دغه دا د اسلامي اصول او د اساساتو مطابق نه ده. البته د تعلیم موضوع چې دا تعلیم حق اسلام میرمنو ته ورکړی دی او ورکوي د اسلام په چوکاټ کې او په چارچوب کې د اسلامي اصول پر بنسټ. عائشه رضی الله عنها هغه پخپله یو معلمه، یو محدثه او یو استاد وه چې هغې ته به په لسګونو نارینه راتلل د پوښتنې دپاره، خو دغه یوه خبره چې چوکاټ اسلامي او هغه حجاب اسلامي فردا او دغه خبرې دا په پام کې ونیول شي، نو دا مهمه ده. مهم اړخ دا دی چې داسې چاپېریال برابر شي چې عام د اسلامي اصول او مقدسه مقرراتو د هغې نه پکې وي، هم بیرون نه کړی، بیرون نه شي، او هم د تعلیم حق ورکړی شي، هم د صحت، هم د ژوند.
استاد هلال، تاسو خپلو خبرو کې ویل چې د تعلیم حق په یعنی تعلیم پر ښځې هنر باندې فرض دی. په یوه ټولنه کې کله چې تعلیم نه وي، سواد نه وي، یوه مور باسواده نه وي، هغه ټولنه لکه یوه فلج ټولنه چې مخ ته نشي تلی، خپل اولادونه نشي روزی، هغه ټولنه پرمختګ نشي کولی. په افغانستان کې اسلامي نظام د اسلامي ټولنه د کورنۍ مسلمان دي، یعنی د افغانستان وګړي مسلمانان دي، کلونو کلونو راهیستې په افغانستان کې اسلام پلی ده. نو څه فکر کوي درې کالو کې مکتبونو دروازې تړل پر ښځو پنجونو باندې د خپل یو تاوتریخوالی نه دی، د خپل یو ظلم نه دی پر ښځو باندې، پر نجونو باندې چې یو انجلۍ درې کاله د عمر خپل درې کاله له درس او د مکتب نه لرې پاتې شي، دا تاسو څنګه ارزوئ؟
نو دلته د مشرانو، د چارواکو، د مسؤلینو د هغې جواب دا دی د دې خبرې په باره کې چې مونږ د دې لپاره یو چوکاټ جوړوو چې هغه چوکاټ اسلامي چوکاټ وي، د هغې پر بنیاد باندې مونږ هم د تعلیم حق ته ورکړو، هم اسلامي اصول هغه مات نه شي. نو د دغه د پاره هڅه روان دي او کوشش کیږي چې ټولنه
یعنی درې کال د تاسو په نظر درې کال ډیر وخت نه دی دغه چوکاټو دغه نظام دغه هر څه د جوړولو د پاره درې کال به ډیر وخت نه وي. فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. یو بل اوریدونکی هم په لیکه را سره دی، هغه به هم راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایي او په لنډو ټکو کې که خپل نظر د خپرونې په آخري شیبو کې را سره شریک کړي. بلې، سلامونه، زما غږ لرئ؟ فکر کوم زمونږ اوریدونکی زمونږ غږ نه لري. سلامونه، تاسو زمونږ غږ لرئ؟ ورزو خپلو قدرمنو میلمنو ته ارزو جانې، که تاسو زما غږ اورئ د خپرونې په وروستیو شیبو کې که پر دې بحث وکړو څه باید وشي، افغانې ښځې خپله ځان دپاره باید څه وکړي، رواني لحاظ نه ځان باید څومره قوي وساتي د دغه وضعیت نه د وتلو دپاره. فکر کوم میرمن اروزو د میرمن اروزو سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. ورزو هیله جانې ته، هیله جانې د خپرونې وروستۍ شیبې دي، که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې څه باید وشي ښځې نجونې په دغه وضعیت کې ځان دپاره خپله باید ځانونه څومره قوي وساتي.
ډېره زیاته مننه د دې لپاره چې یو ښځه باید وغواړي د تاوتریخوالي څخه مخنیوی وکړي او همدارنګه کوښښ وکړي چې په دغه وضعیت کې چې په افغانستان کې دي د تاوتریخوالي څخه هغه خپل ځان وساتي، یا وشي کولی خپل روح او روان ته مثبت تاثیرات ورکړي. باید خپل په ځان باندې باور ولري او همیشه باید یو هیله امید ولري د راتلونکي لپاره، که په هره برخه کې وي، که هغه یو داسې زده کوونکي وي د مکتب او وغواړي چې مکتبونه اخلاص وي د هغې پر مخ باندې، یا هم یو محصله وي د پوهنتون، یا د یو کور ښځه وي یو چېرته کار غواړي وکړي او د هغې ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، باید خپل په ځان باندې باور ولري. هېڅکله هم باید خپل ځان د لاسه ور نه کړي او د مشکلات سره مبارزه وکړي تر څو چې کولی شي، او همیشه د خپل غږ پورته کړي د رسنیو د خوانه کې کیږي، یا همدارنګه هر هغه څوک چې پوهیږي چې د هغې اوریدونکی دی او غواړي د هغې سره مرسته وکړي، باید هغې ته داسې یو کسان سره مخامخ کړي، داسې یو کسان ته خپل هغه د زړه حال او خپل د ژوند وضعیت ورسره وایي تر څو د هغې د حل لار ورته پیدا کړي، او د رسنیو لخوا د خپل غږ پورته کړي. تر څو چې خپل غږ پورته نه کړي نو نشي کولی چې اوریدونکی ورته پیدا شي.
ډېره زیاته مننه هیله جانې. کور ودان
هغوی ته حق ورنه کړي چې د هغوی غږ پورته نه شي نو هغه ګټه نه رسوي. باید اوس یو ساعت خپل هغه خپل د زړه حال وایي، خپل غږ پورته کړي چې د هغې اوریدونکي اوسي.
مننه. کور ودان، په وروستیو شیبو کې ارزو جانه بیرته را سره وصل شوې ده، د هغې نظر به هم را واخلو. ارزو جانې، که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې نجونې مېرمنې چې په کور ناستې دي په دغه وضعیت کې له دغه حالت سره دوی مخامخ دي، دوی باید خپل ځانونه څنګه قوي کړي، څه وکړي چې دوی خپل رواني لحاظ نه دوی باید قوي اوسي؟
زما په آخر کې پیغام ټول هغه خویندو ته دادی چې کوم کسان کومې خویندې چې په کورونو کې دي او خپل ډېرو حقونو دوی بې برخې شوي دي او تاوتریخوالي سره مخامخ دي، دا تورې شپې حتماً یو ورځ سبا کېږي او ورپسې رڼا را روانه ده. تر دې دمه چې دوی قوي اوسېدلي دي او دومره زغم یې درلودلی، دومره مشکلات یې زغملي دي، خپل کوشش دی وکړي چې همیشه خپل حق نه دفاع وکړي، خپل غږ په هر رقم چې دوی ته مناسب ښکاري خپل غږ جیک کړي، د تاوتریخوالي پر وړاندې مقابله وکړي، او همدارنګه کوښښ دی وکړي چې دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. مګر بیا هم دا چې موږ شرایط معلومه دي چې په افغانستان کې ډېری نجونې چې غواړي غږ پورته کړي هغوی د ډار نه هم خپل غږ نشي پورته کولی او د تاوتریخوالي پر وړاندې هیڅ هم نشي ویلی. نو بیا هم زما پیغام دې خواندې ته دا دی چې قوي اوسي، انشاءالله چې په دې تورو شپو پسې به سبا راځي او رڼا ورځ به راځي، ښې ورځې به زموږ او تاسو په انتظار اوسي، او دغه وخت به یو ورځ نه یو ورځ ختمیږي او دا تاوتریخوالي ته به یو ورځ د پای ټکی ایښودل کېږي. نو انشاءالله چې د ټولو خوندو قوت او بریالیتوب غواړم.
ډیره زیاته مننه قدرمنه اوریدونکو، تاسو نه مننه چې تر دې د مرا سره وی په خبرونه کې را سره قدرمنه میلمنې هیله جانه، هیله شمس او همداراز ارزو سادات میلمنې وی، او په د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په وړاندې را سره بحث درلوده. مننه له اوریدونکو نه چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وک، موږ سره خبرې وکړي، خپل نظریات را سره شریک کړل. د دې اونۍ د نور بس د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خدای مو مل شه. Thank you.